السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د عقرب یا لړم لسمه او د اکتوبر یو ډیر شمنېټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. له مجازاتو د جرنالستانو د قاتلانو د خوندیتوب په تازه شاخص کې افغانستان تر جنوبی سودان وروسته شپږم راغلی دی. د جرنالستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د شاخص په سر کې اول او دویم د هیټي او اسرائیل نمونه یاد کړي چې د جرنالستانو وژنې پکې کیږي خو قاتلان له مجازاتو خوندي دي. دا کمیټه وایي په 13 یوه لسیزه کې په افغانستان کې 13 جرنالستان وژل شوي. د ریکومټې په نړۍ کې د ژورنالیستانو له وژنکو د مافیات په باب یو شاخص کې ویلي په افغانستان کې د دیار لسو دغه وژنو مسولیت داعش ډلې منلای دی. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ ویل نورو فعالانو سره یو ځای د بریتانیا د پارلمان له غړو او وزیرانو غوښتنه وکړه هغه څه په رسمیت وپیژني چې د طالبانو د رژیم لخوا جنسیتي اپارتاید یا تبعیض ګڼل کیږي. ملاله پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی موږ باید د افغان جنو او ښځو په وړاندې د جنایتونو له کبله له طالبانو سره حساب کتاب وکړو. هغې زیاته کړې چې تمه لري د پارلمان غړي او حکومت د کوټلو اقداماتو له لارې دا موضوع تعقیب کړي. د طالبانو پر حکومت انتقادونه کیږي چې د نجونو او ښځو په وړاندې له تبعیض ډکه پالیسي خپله کړې او لا هم دوام لري. نجونې لا هم تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی او د دوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم تړلي. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د تازه راپور هرکلی وکړ. د بینټ په دغه راپور کې چې 13 دوشنبه خپور شو د ځینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونې او تیریو خبره هم شوې. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګوي دغه راپور هغه جنایتونه بربندوي چې نه یوازې له نړیوالو قوانینو بلکې له اسلامي، انساني او اخلاقي اصولو هم سرغړونې ښیي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو عقدهی شخص یاد کړ او وایي دغه راپور هم د همدې عقدې لمخه برابر کړی دی. یونان د پناهغښتونکو او کډوالو په وړاندې د اروپای ټولنې د لا سختو پالیسیو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې له کبله یو وار بیا اروپا په ځانګړي ډول یونان ته د روانو پناهغښتونکو شمیر زیات شوی. د یونان د کډوالۍ وزیر نیکوس پاناګیتوپولوس پرون چهارشنبه وویل څرنګه چې یونان ته له تیر منی د سمندر له لارې د روانو کډوالو شمیر دوه برابره شوی، حکومت پر راتس او کرت ټاپوګانو کې د توقیف ځایونو پر جوړولو غور کوي. هغه ویلي اټکل دا دی چې د کال تر پایه به د پناهغښتون کشمیر 50,000 ته ورسیږي. او د روسیې یوې محکمې یوه اوکراینۍ میرمنه د اوکراین پوځ ته د روسي پوځیانو د تحرکاتو په اړه د اطلاعاتو ټولولو په تور په 11 کاله باندې محکومه کړه. روسیې له کله چې په اوکراین کې پوځي عملیات پیل کړي ګڼو کسانو ته یې د خیانت یا د اوکراین لپاره د جاسوسۍ په تور د اوږد بند سزاوې ورکړي. د اوکراین پولې ته څیرمه د بلګرود سیمې یوې محکمې پرون دغه میرمنه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی مجرمه وپیژندله. دا وو خبرونه او اوس هم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د موسسو تمویل 80% کم شوی، حال دا چې 3.5 میلیونه کسان د ماینونو له ګواښ سره مخامخ دي.
اوس مهال د ماین پاکۍ چارو سکتور ډیر کم تمویلېږي. د ماین پاکۍ چارې تمویل تقریبا 80% کم شوی ده.
یو شمیر فعالو میرمنو د سندرو په ویلو د دوی په وړاندې د طالبانو د حکومت پر تګلارو اعتراض کړی.
چاته بسر ټټ نکړم څو چې روح می تن کی وی، چاته بسر ټټ نکړم څو چې روح می تن کی.
لوړ پوری امریکایي چارواکي نن مصر او اسرائیل ته سفر کوي چې د منځني ختیځ د شخړو هواري ته حل لارې پیدا کړي. طالبان هڅه کوي چې د رسنیو تصویري نشرات بند یا محدود کړي، خو خپل د دوی مفتیان بیا د کمرې انزورونه ناروانه بولي.
تصویر د رنگ نه جوړي او دا پدې کیمره کې رنگ نشته، بلکې پدې کې څه شي دي؟ شعاع.
نور راپور نه هم لرو. هله دا د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. په افغانستان کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل 70% درول شوی دی. ویل شوی په افغانستان کې لا هم په سلګونو زره کیلومتر مربع ساحه په ماینونو او ناچاوده مهماتو پوښلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي د ماینونو او نورو ناچاوده مهماتو له ګواښ سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داس حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د ماینونو او نورو ناچاوده مهماتو له مستقیم او غیر مستقیم خطر سره مخامخ دي، په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د چارو تمویل د پخوا پرتله 70% کم سوی دی. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې مؤسسې وایي عمده علت تازه سیاسي تحولات دي. د ایم ډی سی مؤسسې مشر شوهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ماین پاکۍ د چارو ځنډېدو د میلیونونو کسانو خوندیتوب ته خطر پیش کړی دی.
اوس مهال په حدود 200 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړ ده چې 4230 قلی یا کلی پکې شاملېږي، چې له دغې ساحې څخه 3.4 میلیونه نفر مستقیم او 3.8 میلیونه خلک په غیر مستقیم شکل زیانمن دي، چې دا ساحه په 268 ولسوالیو کې موقعیت لري. اوس مهال د ماین پاکۍ چارو سکتور ډیر کم تمویلېږي او علت یې همدغه سیاسي بدلونونه په افغانستان کې، خصوصا پس له 2021 کال نه دي. په دې اواخرو 2 کلونو کې د ماین پاکۍ چارې تمویل تقریبا 70% کم شوی ده. د ماین پاکۍ پروګرام فنی پرسونل 15,000 کسان دي. اوس د تمویل یا د پیسو د نشوالي له امله 3,000 کسان کار ته ځي او متبقي ټول کورو کې ناستي.
راپورونه وایي تر اوسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو سره د مالی مرستو چارې د ملګرو ملتونو لخوا تنظیمېدلې. د ایم ډی سی مؤسسه وایي د ماینونو او ناچاوده مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر 70 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی یې د ماین په چاودنې کې وژل شوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د جولای میاشتې پر 21مه پر خپل اکسپانډ لیکلی وو په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه وګړي د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو له کبله له زیانمنېدو او دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. اوچا په روان 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو د قربانیانو او د نورو ماینونو د شنډولو لپاره د مرستو د کمښت خبره کړې ده. اوچا ویلي د 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله یې د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړې چې 80% یې ماشومان دي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له کبله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار یاد کړي دي. اوس هم وخت نا وخت د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسیږي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم سوی، خو د روسانو د یرغل او د تیرو 20 کلونو پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر ختم سوی نه دی. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی. یو شمیر معترض او خزو او د دوی د حقونو فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوري د خزو د غاک په ممنوعیت د مقرر ټینګار په خبرګون کې اعتراضونه وکړل. دغه خزو دغه اعتراضونه په ترڅ کې په خواله رسنیو په خپل خبرو کړیو ویډیوګانو کې سندری ویلي او وایي چې هیڅوک غږ نشي غلی کولای. ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي داسې ښکاري چې طالبان یوازې د دوی په خبره خزو سره د جنگیدو لپاره پر افغانستان واکمن شوي. نور تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
چاته بسر ټټ نګرام څو چې روح می تن کی وی چاته بسر ټټ نګرام څو چې روح می تن کی وی
د سینما لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال شګوفه بارکزی د چې د طالبانو زندان هم تیر کړای. دا د طالبانو د حکومت نوې قانون د خزو د حقونو شدید سرغړونه بولی. د ازادي رادیو ته موبایل
دی غاړي د چر څه داونه کې د اسلام څخه یادونه وکړي. د قنزنه په یم دي د کم اسلام څخه غاړي خبري وکړي. په کوم کتاب کې دا لیکل سیوی د چشره زنه باید درس وای؟ په کوم کتاب کې لیکل سیوی د چشره زنه باید د کور د باندې کار وکړي یا د شزه ژغ اورات دی؟ نو زه په دې فکرم چې د طالبانو ذهنیت تقریبا هغه طالبان د چشل کله یوشت کله مخکې و از دوی په دې کې تغیرات نه دی راغلی او یوازې غاړي یوازې د غیو قشر د ظلم لاندې ونی سي یوازې پر دوی حکم صادر کړي.
د شګوفي بارګزي ترڅنګ یو شمېر نور مترزو خزو او د خزو د حقونو فعالانو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د دو ورستیو څرګندونو په خبرګون کې په خواله رسنیو خپلې هغه ویډیوګانې خبرې کړې چې په کې سندري وایي.
من لالای آزادم خود رویم
د افغان مترزو خزو ډلې یو بل غړې جولیا پارسیته چې د خزو غاګ اورات غنلو پاړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو کو د ټینګار په خبرګون کې خپل اعتراض د سندرو په ویلو بیان کړای. دا چې څو میاشتې د طالبانو په زندان کې هم و د چهارشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل دا ښکاری چې په خبره طالبان یوازې خزو سره د جنگیدو لپاره پر افغانستان واکمن سوي دي.
فقر او بیچارهګي بیداد میکنه مردم از بیکاری د کشورهای دیگر مهاجرت شوه.
متاسف کې چې په افغانستان کې بیوزلی او بیکاری او چې تر رسیدلې خلک کډوال شوي کاونټیو هیوادونو کې شکنجه کیږي. ولې د دې پر ځای چې هر ورځ د خزو او د خزو د غږ په اړه نوي بیانونه خپروي ولې خلکو ته د کار زمینه نه برابروي؟ طالبان یوازې افغانستان ته د خزو پر وړاندې د جنگیدو لپاره راغلي او غواړي چې خزې له ټولنې لري کړي.
دا مترزي خزې چې ځینې دا کوي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي قربانیان هم دي او وسله افغانستان به هر ځوان کوي له نور خلکو غواړي چې ورسره په پیوستون او یو ځای کېدو. طالبانو ته دا څرګنده کړی چې په خبره افغان خزي د خپل حقونو د تامین لپاره خپل مبارزه ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د اکتوبر په 26مه په خپل اکسپانه د دغه وزارت سرپرست خالد حنفی یو غږیز پیغام خپور کړی چې په کې د خزو غږ د اورات کېدو په اړه ویلی دی. خالد حنفی ویلی کله چې یو بالغ خزه المنز ادا کوي او یو بل بالغ خزه لمخې تیریږي دا المنز کوونکی خزه اجازه نه لري چې الحمدلله او سبحان الله وایي. نو موړې وړاندې زیاته کړي چې که تاسو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون وګورئ هلته په قوس کې لیکل شوی چې خزه نسی کولای په لوړ اواز ترانه قرات او سندری ووایي. د دې مخکې د طالبانو د حکومت مشر د روان کال د اگست په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت منو یو قانون نافذ کړ چې د دې قانون په 14مه ماده کې د خزو غک په لوړ اواز د سندرو نات او قرات ویل هم اورات بلل سوی دي. که څه هم دغه قانون پراخ برګونونه راو پارول خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپل وروستیو څرګندونو کې د دغه قانون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلې ته ورسته بیرته راځو خو اوس ورجو منځني ختیځ ته د امریکا د متحده ایالاتونو ځینې چارواکي په مصر او اسرائیل کې له چارواکو سره د منځني ختیځ پر روان بحران خبرې کوي. په همدې حال کې فرانسې په غزه کې هغه حمله غندلې چې له کبله یې د ګڼو ماشومانو په ګډون نږدې سل کسان وژل شوي. بلخوا اسرائیل د لبنان په جنوب کې د څو کلیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته د کډې بار کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي چې په هغوی کې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز هم شامل دي نن پنځشنبه مصر او اسرائیل ته سفر کوي.
د امریکا په دغه هیات کې د داعش په وړاندې د مقابلې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د ولسمشرې ماڼۍ ځانګړي استازی بریت مکګورک او د نړیوالې زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د ولسمشرې ماڼۍ ځانګړي همژغوونکی آموس اوخشټاین هم برخه لري. دوی به د سیمې په کړکیچ کې د ایران پر دخالت، د لبنان پر موضوع او په غزه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر مسأله خبرې وکړي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دا اخیستل سوی رویټرز خبري اژانس ته دا موضوع تایید کړي او دا سفر داسې وخت کېږي چې واشنګټن په سیمه کې د روان کړکیچ د کمولو هڅه کوي. د رویټرز راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ یا سینټ کام قومندان جنرال مایکل اریک کوریلا په سیمه کې دی چې هغه به هم اسرائیل ته سفر وکړي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي لا هم جګړه روانه ده. فرانسې د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل لخوا پر غزه د سې شنبه ورځې حمله وغندله چې په نتیجه کې یوه ودانۍ ونړېده او د ګڼ شمېر ماشومانو په ګډون پکې درې نوي کسان ووژل سول. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د غزې د شمال په بیت اللهیا کې هغه حمله په کلکو ټوکو غندي چې له کبله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې سل کسان وژل سوي دي. د اعلامیې له مخې فرانسې د فلسطینیانو د دغه قلمرو په شمال کې پر روغتونونو هم د اسرائیل حملې غندلې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د څه باندې یوه کال جګړې پر مهال د وژل سوو شمېر 3300 103 ته او د ټپیانو 101500 ته رسېدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسله وولو د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 10 پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. د دې جګړې له پیلېدو سره د اسرائیل پوځیان تقریبا هر ورځ د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د اسرائیل پوځ پرون د لبنان په جنوب کې د النبتیا سیمې د څو کلیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې له خپلو کلیو ووځي ځکه دوی غواړي د حزب الله پر اهدافو حملې وکړي. د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرائی پر اکسپان لیکلی چې د حزب الله د تروریستانو تحرکاتو د اسرائیل پوځ اړ ایست چې د ځواک په کارولو سره د دغو ساحو په وړاندې اقدام وکړي. خو د لبنان دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې په نبتیا کې هوایي حملې پیل سوي دي. واشنگتن حزب الله تروریستي سازمان ګڼي خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډېره برخه اداره کوي یو سیاسي ګوند دی چې پوځي څانګه هم لري. د دې ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 25 01.
اوریدونکو را سره اوسئ. د خبری مجلې په وروستیو شیبو کې همدې واتس اپ شمیرې ته ستاسو یو شمیر راغلي پیغامونه درته خپرو، خو اوس ورزو زینو نور مسائلو ته تر لاندې دمې ورست.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت لخوا د صحت سي پیل شوی چې د تصویري رسنیو یا ټلویزیونونو خبرونه بند کړي او غږیزي یا صوتي باندې ته واړوي. د دغه هڅو په ترڅ کې په یو شمېر ولایتونو کې عملاً د رسنیو لخوا پر تصویر او ویډیو اخیستو بندیز عملي شوی او ټلویزیوني خبرونه بند شوی. خو د طالبانو د حکومت بل پولي چارواکي او د دوی مفتیان پر دغه بندیز یو خلونه دي او له همدې کبله انزوري رسنۍ له ګونګ برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اوري. په افغانستان کې پر انزوري رسنۍ وروسته تر هغه فشارونه زیات شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل قانون کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو پر خبرولو بندیز ولګوه. دغه قانون چې د 1403 مریض کال د زمری په لسمه نیټه توشي او رسمي جریده کې خپور شو، د ولسمه ماده په دریم بند کې رسنۍ د دې امر پر رعایت ولو مکلف شوې دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبان د ژوندۍ موجوداتو انزورونه ناروا بولی چې دغه عالم یو بیلګه ده.
قیامت پرس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف ولا تاسو خبرې کوي.
خو داسې بریښي چې له دغه امر سره د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړ پولي چارواکي او اند دوی مشهور مفتیان موافق نه دي. پر انزورونو د بندیز له قانون او په دې برخه کې پر رسنیو له فشارونو سره هممهاله پخوانی جهادي قومندان او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوب هغه زړه ویډیو بیا را برسره شوی چې نوموړی پکې وایي ګڼ شمیر عرب او عجم علما تصویر ناروا نه بولي.
ممنوعیت په شریعت کې راغلی دی، اوس عام علماو په دې شي کې آیا تسهل کړی دی، خوشی کړی ده، غفلتی کړی ده، یا اکثر علما دې شي نه مننه کوي د وخت علماو نه چې موږ دا مسله پوښتنه کړې ده، لیدلې ده، مسله لیکلې په کتابونو کې، به شخصي مسله نشته. بعض علما کرام خو په هغه اصلي حکم باندې چې کوم ثابت شوی دی دلیل شته پیغه معنی کوي. بعض علما کرام چې دي چې ډېر لوی لوی عالمان دي، په عربو کې دي، په عجمو کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې دي، اې دشینه ممانعت نه کوي.
پر دې سربېره د یو شمیر هغو طالب پلو مفتیانو خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې د کمرې انزورونه د بندیز وړ نه بولي.
ښکارېدل دغه دلیل دی چې ستا د بدن نه شعاع وځي.
د ډاله کې د طالبانو دی و مشهور مفتی شیخ رحیم الله حقانی چې د 2022 کال په اگست کې په کابل کې یو 14 کې وژل شو خبرې هم را مخته شوی. نو موري چې وی غونډه توینا کوي د کمري ویډیو او انزور له هندار سره تشبیه کوي او وایي دا ورانګه ده او نه هغه تصویر چې شریعت کې من راغلي.
نو چې شیشه ته ولاړ زما د بدن نشو او تل په شیشه ولګیدله، شیشین راو پښو زما پسترګو ولګیدله، نو ما تزان ښکار شو په شیشه کې. تا تزان څنګه ښکار په دې کیمره کې؟ دا شیشه لګیدلې ده، په دې شیشه دا شعاع لګیږي، زما د بدن دا شعاع په دې شیشه لګیږي. دلته ریکارډر لګیدلې ده، دا شعاع جذبې، بس دا شعاع دي، دا تصویر نه ده. تصویر د رنگ نه جوړي او دا په دې کیمره کې رنگ نشته، بلکې په دې کې څه شي دي؟ شعاع.
ډاکټر محمد الله صخره چې د مصر له الازهر پانتون څخه د فارغ شو یو علما او لډل دی، ازادي رادیو ته ویل تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منشوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره موجود وي.
اینجا مسئله بر اساس این هست که خطر شرک را باشه.
دلته مسئله پر دې اساس ده چې د شرک خطر پکې نه وي، د عبادت خطر پکې نه وي. پخوانی خلکو مجسمه او تصویرونه جوړول او بیا یې د هغو عبادت کاوه. لدې معلومیږي چې په دې اړه نصوص او روایات په خاصو حالاتو پورې تړلي دي. د اسلامي فقه ټولنې له الازهر نیولې د عربستان، سعودي، شام، عراق، فلسطین او مغرب ټول علما پر دې موافق دي چې دغه تصویر چې مونږ او تاسو یې اخلو د هغو تصاویرو له ډلې نه دی. دا د حالت ثبتول دي. دا تصویر هغه حالت ته ورته دی چې انسان خپل څیره په اوبو یا هنداره کې وګوري.
د انزور په اړه هم دې زده او نقیز دریز او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون بیا خبريالان د ګڼستونزو سره مخامخ کړي او عملا په دریو ولایتونو کندهار، تخار او بادغیس کې د ملي ټلویزیون خبرونه بند شوې دي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ مرکز مشر حامد عبیدی وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسولان د رسنیو له مدیرانو سره پر لپسې غونډې لري او هغوی ته وایي چې قوانین یې پلي کړي. ښاغلی عبیدی وایي کابل کې د ټلویزیونونو برخلیک لا هم مبهم دی او په خبره یې د امر بالمعروف لوړ پوړو چارواکو ویلي چې ممکن ټلویزیوني نشرات له بندیزه مستثنا کړي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوه میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې و چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خپرونو کې په پام کې ونیسي او پلي یې کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار وار یاده شوې، په خاص ډول د تلویزیون په برخه کې، ځکه چې تلویزیون بې له تصویره معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ وو تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خبرونه سسناتو کې راشي.
پر رسنیو د همدې ډول فشارونو وروسته کابل کې د رسنیو یو شمېر مسولان کندهار ته تللي او هلته یې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره کتلي دي. په کابل کې د دوه رسنیو مسولینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی تیره اونۍ کندهار کې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړی ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت یو چارواکي هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري. په کابل کې د یو ټلویزیون مسول چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته ویل د امر بالمعروف یو شمیر چارواکي پر دوی فشار راوړي چې تصویري نشرات بند کړي، خو په وینا یې د طالبانو د حکومت نور مشران او چارواکي بیا له دوی سره په غیر رسمي غونډو کې ډاډ ورکوي چې داسې څه خبره نشته. بلورته په کابل کې د ریاست الوزراء په ګډون ګڼې ادارې او وزارتونه لا هم د خپلو غونډو او لاسراوړنو راپورونه په ویډیویي بڼه خپروي. د طالب چارواکو ترمنځ پر یو شمیر مسایلو د مخالفت موضوع نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې د نجونو د ښوونځیو په ګډون پر یو شمیر نورو مسلو هم دوی یو د بل د خبرو مخالفت کړی دی. خو څه چې ښکارا دي هغه دا ده چې په اکثره دغه ډول مخالفتي مسلو کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده فرمانونه او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تګلارې پلي شوې دي. د رسنیو په برخه کې یو ورته تګلارې چې مخالفت سره مخ و هغه رسنیو کې د نجونو ظاهري دلو، خو وروسته بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې نجونې د تلویزیون سکرین ته پراتک سره ماسک وتړي چې دا کار بیا همداسې عملی شو.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادې ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلا څخه ولر تاسو سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سې زمې پر رسیدو ده د ټول افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دي، اقتصادي ډیر ضعیف ده، حالات سړه و او سور زمې روان ده. بیا په زابل کې واړې سړې وي، خني ډیر وي، په زابل کې ورشتونه او وریم ډیر کیږي، د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځنی ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. دا سې زمې پر رسیدو ده نو په زمې کې عموما واړې سړې بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیره شدید اړتیا وي، نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لمړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې موږ غواړو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرستې وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرستې وکړي تر څو خلک زمې تدابیر ونیسي، زمې پر تاک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي، داسې نه چې زمې پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولې، کم تیاری نه کړي، دا مکه بیا به له بشرین اورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخوي. مننه کوم تر به شو خدای په امان.
سلام آزادی رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدني فعالان او شننکو نیول د دې بیان ازادي او اسلامي اصولو سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو حق ولکه ګناوي ولست وړاندې کړی خپل دلیل.
السلام علیکم، زن سبلال زابل ولایت شاجی ولسوالی میاړي کډر سرنی ولې د واتس اپ لارې پیغام می دار زدا کم تلاشی په کابل کې وس روان دي، دا پر خلکو کې بد تاثیر به ول.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو رورو دغه خبری مجله هم پای ته رسو. د سر موضوع دا و چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ ځینې موسسي وایي له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل او 100% درول شوی دی. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم له نویو مطالبو او خبرونو سره، خو اوس په افغانستان کې د سهار 5:30 بجې شوې. فرشته نگار راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي.